روغتیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
سلام ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته مو زه فريده سيال د شفيق يار د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کوم په د نن دی چټکاو له فشارونو د کڼړې کې ځان ساتنه یوازې یو ښه انتخاب نه بلکې د فزیکی رواني او عاطفي روغتیا لپاره اړینه او ارتیا هم ده خو د ارتیا ته په افغانستان کې څومره پام شوی روغتیا پالان وایي ځان ساتنه هغه شعوري او د خپلې خوښۍ کار دی چې یو څوک د خپل فزیکی رواني عاطفي ټولنیز او منوي روغتیا د ساتنې یا لوړولو لپاره ترسره کوي د دوی خبره د مفهوم د ځان پوهولو او د انسان د حقيقي اړتیاو د پیژندلو پر بنسټ ولاړ دی او له خلکو سره مرسته کوي څو تر خپلې وسې د خپل ځان د روغتیا مسولیت پر غاړه واخلي څېړنې ښيي هغه کسان چې په منظم ډول ځان ته پاملرنه کوي لکه تر لږه لا فشار خفقان اندېښنې کاري ستړیا او مزمنه ناروغي سره مخ کیږي ځان ساتل یا ځان ته د پاملرنې او د ځان مراقبت نه یوازې د فرد لپاره ګټه لري بلکې او سالمه ټولنه هم رامنځته کوي ټولنپوهان دا ټینګار کوي چې ځان ساتنه یو فردي چاره نه ده بلکې یو ټولنیز مسؤلیت دی ځکه د دغې ټولنپوهانو په خبره باندې هغه څوک چې د خپل فزیکي او رواني روغتیا اهمیت درکوي کولای شي په کورنۍ کارځای او ټولنه کې اغیزمن رول هم ولوبوي د جولای 23مه د ځان ساتنې یا ځان ته د پاملرنې نړیواله ورځ وه دا ورځ په 2018 کال کې د ځان ساتنې د نړیوال بنسټ لخوا نومول شوې چې د نړۍ په ډیری هیوادونو کې لمانځل کیږي د دې لمانځل موخه د یادې موضوع په اړه د مپوهاوی پراخول دي نن په دې موضوع خبرې کوو چې په افغانستان کې خلک په ځانګړې توګه هغه کسان چې ځوانان دي یو ارتیا د چپ خپل ځواني کې خپل صحت ته ډیر پام وکړي د موضوع ته څومره پام کوي نن خبرونه کې پر خبرې کوو د اکسپورت په لندن کې د اکسپورت پانتون استاد او څلونکي ډاکټر محمد نوروز حقمل لسر په خبرونه کې دی ډاکټر سپتا سستړي مشه پروګرام ته خیر راغلی مهرباني تاسو نه والا ورو مخکې لنی چې په خپل طرف
مننه پر د جنازه هم ډیر اخفاق یم چې په ډیر مهمه موضوع ان شاء الله بس کو اله چې اوریدونکو هم خصيحات لري د ټول په خښه وو کې او استاد تخنیکی هم قانون تم کې اله سلام علیکم
مننه کور مودان ژوندۍ اوس ډاکټر صاحب له تاسو مننه چې وخت مو پری خو د چاوریدونکو ته په دې برخه کې لازم لارښوونه وکړي او دا غو یم په هوای د ځان ساتنې په اړه باندې هم لال ورشي ام دغه تیر ونی د جولای 23مه د ځان ساتنې یا ځان ته د پاملرنې نړیواله ورځ وه کله چې موږ وایو ځان ساتنه دلته یو څو ګټې مراخیستې وي چې ټولنپوهانو ورته اشاره کړې وه یا روغتیا پالانو ورته اشاره کړې وه چې ګټې ډېرې دي خو مخکې دی نه چې په ګټو باندې خبرې وکړو نومړی به دا وایو چې ځان ساتنه موږ څه ته وایو یعنی کله چې د ځان ساتنې خبره کوو او د دې په نړیواله کچه باندې ورځ ټاکل شوې ده ځان ساتنه یعنی څه
ډېر مننه پر دې ځان موضوع ډېر زیات مهمه ده ځان ساتنه راته کدا تقسیم په دریو برخو کې یو خدای دې چې موږ تاسو فردي خپل مسؤلیت ده بل مو کورنۍ مسؤلیت ده بل مو د ټولنې مسؤلیت ده چې په ټولنه کې هم داسې پیغامونه موږ خبرو کو چې هغه د روغتیا په برخه کې ډېر ډول رول لوبوي په ټولنه کې دا ناروغان چې کله روغتیا ستمنه تزي لاسونه تر سلسله پورې دوی اصلا روغتیا خدمات او دوا او تدابیر لري درمل او تدابیر لري اتیا سلنه تقریبا یا تر 50 سلنه پورې دوی ډېر مشروطه ضرورت لري دوی داسې مشروطه ضرورت لري چې څه تغیرات دوی په خپل ژوند کې راولي په خوړونو کې راولي په فزیکی فعالیت کوم حته ورسه ای د موهید په پخواله کې څومره دی توجه کی لکه کورنۍ فردي تر څو پرې د دوی روغتیا تضمین شي نو که بیا هم لږ نورم ساده کو اصل په ځان په خپل روغتیا ته پاملرنه یا ځان ته پاملرنه د داسې وقایوي مشروع تطبیق خپل ژوند کې چې هغه زموږ تاسو د روختیا په تضمین کې موږ سره کومک وکړي او هغه فکتورونه چې هغه زموږ تاسو روختیا ډېره متضرر کوي د هغوی په له منځه وړلو کې په وقایه کې دوی څومره زیاته توجه کړي. همدغه زما په نظر باندې عمده زموږ تاسو د ځان ساتنې یا د توجه کولو لپاره عمده اساسات تشکیلوي.
اوس کله چې موږ د ځان ساتنې خبرې کوو دا فزیکي اړخ لري، لکه یو څوک خپل صحت ته پام کوي، زی ورزش کوي، د ورځې قدم وهي یا سالم خواړه خوري، کنه نور اړخونه په کشته چې مونږ کولای یو ځان ساتنه یا روغتیا ته پام لرنه.
اصلا روغتیا ډیر یو مغلق سیستم ده او دا مختلف ابعاد تشکیلوي، هغه حتی فزیکی تشکیلوي، رواني نظر تشکیلوي، که موږ تاسو ډیر روانه منظم نه یي کوم فاکتورونه دي چې خپل ورته توجه کوو چې هغه زموږ تاسو روان رواني لحاظ موږ تاسو تقویه کوي. غذای پکې شامل دي که کوم فاکتور غذا کوم د غذا کوم برخه ته ډیره توجه کوو چې هغه زموږ تاسو صحت ګټه رسوي، او کوم غذایی مواد چې دی غوی زیات استعمالول موږ تاسو روغتیایي وضعیت متضرره کوي، او همداسې نور هغه ناروغي چې دی انسان نه بل انسان ته انتقالیږي. څنګه موږ تاسو کولای شو د یو تعداد ناروغانو څخه چې غوی په ساري ناروغي اخته دي د غوی څخه ځان لري وساتو، او یا دا په کوچنیواله کې موږ تاسو کوم واکسینونو ته ډېره توجه وکړو چې هغه زموږ تاسو په راتلونکي کې بیا خصوصا ځواني مرحله کې یا د عمر په تیرېدو سره کولای شي چې د دوی د بدن معافیت لوړ وساتي او د امراض په مقابل کې یا د ناروغۍ په مقابل کې مقاومت تشکیل کړي. نو دا یوه برخه نه ده، څو برخې لري، رواني نظر لري، جسمي نظر لري، او د جسمي نظر نه بغیر هغه ناروغي چې موږ تاسو ډیر جذب د ژوند په وروسته مرحله کې په تکلیف یې دی غوښنه موږ تاسو څنګه ځای وکړو، دغه ټول فاکتورونو ته توجه کول دغه زموږ تاسو د ساتنې په برخه کې ډیر کومه کې د روغتیا ساتنې په برخه کې ډیر کومه کې.
تاسو په څو برخو باندې موضوع وویشل، رواني او فزیکی. که په فزیکی اړخ لږ ډیر تمرکز وکړو، څنګه موږ کولای شو فزیکی روغتیا ته پام وکړو، یا د کوم ظاهر چې موږ د لسر نه تر پخو پوري د څنګه سالم ساتلای شو، لمریزیانو لنور هغه خطرونه چې زموږ فزیک ته ضرر رسوي یا زموږ بدن تخریبې، څنګه و نزان لري وساتو؟
د فزیکي نظر که د موږ تاسو متاسفانه په دې او اخر کې سړی ډېر ته متوجه شي، د موټرو چلوونکي ډرایوران دوی ډېر زیات توجه د ځان لپاره نه کوي، د خپل حفاظت لپاره نه کوي، چې موږ تاسو څنګه هغه فزیکي خطرونه چې موږ تاسو بدن لپاره ډېر ستونزې برابرې، یعنې حتی د لمنځه وړلو سبب کېږي، د زخمي کېدلو سبب کېږي، د ازاو د قطع کېدلو سبب کېږي، چې دا دایمي معاملات را سره وړي، دا غیر ډېر زیات مهمه ده پکې چې هغه ظاهري دي. یو کې دا فزیکي هغه خبرې چې هغه کله کله ډېر په ظاهر ډول سره نه معلومېږي. نو مثال په ډول سره د سیګرټو ډېر څکول، نو د سیګرټو ډېر څکول په ابتدایي مراحل کې کېدای شي ډېر سړی ورته متوجه نه وي، ولې د شو وخت په تېرېدو سره تقریبا تر 90% پورې د هغه د تنفسي سیستم ستونزې، کدا نه پستنګی دا، کدا د ورسته قلبي امراض زیاتې، او یا حتی دا چې یو کې دا ساري ناروغي د لکه تبرکلوز د فار د دغه د فار دا ډېر زمينه مسايده دي، دا هم تقریبا په فزیکی کې ولې کوم په داسې مرحله کې راځي چې موږ تاسو په ظاهري ډول سره ډېر متوجه کیږو.
موږ چې کله ښوونځي کې او استاد په یو مضمون و ترافیک په نوم باندې مکتبی بیا ترافیک را وستل چې درس وای دغه نخې چې دی دا او دا چې څنګه سرک نه تیر شي، کله چې تیریږي باید چاته وای څوک در سره مرسته وکړي. په هغه کې به موږ ته همیشه یو خبره کوله چې کله تاسو سرک نه تیریږي او یو موټر لري زین راځي، پام ورته نه کوي، او که چیرته دغه موټر سره حادثه وکړي کېدای شي ټول عمر مو هغه فزیکي روغتیا شو دغه لاس اور کړی، یعنی کوم موټر تاسو وای کی د شپخم خوګه شي کی د لاس مخوک شي، یعنی هغه یو دقه نه صبر کول او د سړک نه داسې په منډه تیرې دلیا شاو خواته نه کتل کی د شي ساسې د عمر ټول عمر په جنجال کې واچي، او یا مایوب شي یا زخمی شي یا د بل لاس تکینه. دغه موضوعات ته لکه دا هغه مسایل دي چې سړک نه تیرېدل یو موضوع ده، کېدای شي کورنۍ ماشومان ته وایي یا مشران چې کله تیریږي د موضوع ته پام وکړي. نور داسې څه عناصر دي چې باید خلک پوه شي؟ که څه هم کوچني وي خو کله چې هغه واقع کېږي، یو حادثه رامنځته کېږي، هغه ډېر لوی ضرر انسان ته رسوي. تاسو مخکې د ډرایورانو خبره وکړه، لکه موټر چلول، په دې برخه کې څومره باید انسان پام وکړي تر څو هغه فزیکي صحت خراب نشي؟
په دې برخه کې زموږ پرځای څلور خبرې ډېرې زیاتې مهمې دي. ما چې ډېر متوجه نوم ځکه ما ښوونځی تاسوونه په افغانستان کې نه درلوستې، چې د افغانستان د تعلیمي نصاب په اړه کې ښه معلومات نه لرم، ولې تاسو ښه اشاره ورته کړله چې تیار زموږ تاسو د ښوونځي په سیستم کې شامل دی چې ترافیکي اشارو ته څنګه سړی توجه کوي. زما په نظر سره څلور خبرې ډېرې زیات مهم رول لري. اول دا ده چې د روغتیا په برخه کې سواد آموزي څنګه لوړه کړو. د روغتیا په برخه کې سواد آموزي دا معنی چې کله کله په کورو کې سړی د 15 کلونو عمر شروع شي، د موټر نه څنګه ځان وساتي، او کچې ته متاسفانه کله کله بیا موټر وهي باوجود دې چې دوی ډېره توجه ورته کوي، یعنی تنا نه وځي چې عمر کمې، تنا د سرکونو نه تیریږي، یوازې نه تیریږي، دوی کوشش کوي چې یا د کورنۍ کوم موضوع سره یا کدي چې د کورنۍ موضوع نه یو سره په غسره کې چې بل مسر سړی ولاړې دي ته کومه وړي، او یا مشران زموږ تاسو توجه کی کوشنیانو ته چې ته کوم کوشنی دي سره کوم نتی دي څنګه مرسته وسره کې ځکه متاسفانه په افغانستان کې موږ تاسو د سي ترافیکي اشاره نه لرو لکه اروپا کې چې سړی باید پیاره منظم تیر شي تر څو تیر شوی نه ګڼه دي په مرحله نه وګور نشي کولای. هلته دغه نیمګړتیا وشته، د دې نیمګړتیاو د پوره کولو لپاره جامعه او د کورنۍ رول ډېر مهم ده. ماشومان کله چې ډېر وخت متوجه نه شي، کورنۍ کوشش وکړي چې ماشومان هغه کورونه چې د سرک په غاړو غاړو باندې ډېر سرکونه ته نږدې یا هلته موټر په سرعت باندې تېرېږي، څنګه یې توجه وکړي چې ماشومان پرې اجازه ورنکړي چې تنه لاړ شي، بیا هم که ځي د کورنۍ یو غړی ورسره وي، او یا حتی داسې کېدلی شي چې په ټولنه کې زموږ تاسې مشران وي او وی متوجه شي کله هم سایه یې که هر څوک په ځای کې چې دوی ځون کې که ماشوم تنه راوځي چې دوی راهنمایي ورسره وکړي، مرسته ورسره وکړي، کوم ځای ته چې ځي د سرکونو نه تیر کړي. دغه موضوع ته په اروپا کې ډېر متوجه کېږم، خو څنګه خلک چې عمرونه یې ډېر دي، کله کله چې په سرکونو کې تیریږي خلک کوشش کوي ډېر، باوجود د دې چې ترافیکي اشارې دومره منظمې دي چې د موټر وهلو چانس پکې ډېر کم دی، ولې بیا هم د مشرانو د عمر د پاتې عمر زیات شوی، کله کله هغه ملګري چې موټر ته ودرېږي چې تر څو پورې کوشش وکړي د لپاره سره سرک نه بل غواړي فکر کې، نه تنها ماشومان بلکې د مرحله د ژوند په مرحله کې کله کله مایوبینی یا کله کله زموږ تاسو د مشرانو عمر د زیات شي څومره کومک سره وکړي. دویمه مرحله خو یو خو دا ده چې خپل معلومات ته کچم لوړه کړه او فامیل هم درسته وسره وکړه، ټولنه هم درسته وسره وکړه، بیا هم که چېرته په ستونزه ورته پیدا کېږي، خدای نه خواسته موټر ته کړ کېږي او څوک زخمي کېږي، په دې مرحله کې بیا هم ټولنه زیاته مسؤلیت لري. متاسفانه ډرایورانو هم کله کله ډېره توجه نه کوي، دوی تښتي چې څومره وتښتېدله فرار یو کده دی ساحله تیخته دی، دوی د معصومیت زمینه نه مساعدی بلکې نورې مسؤلیت زیاتېږي. باید کوشش وکړي په هغه اوایلو مرحلو کې موږ په طبابت کې دېته یوه طلایي دقیقه وایو، یوه طلایي دقیقه دا مانا په هغه اوایلو مراحلو کې که چېرته یو څوک یا کوچنی یا لوی زخمي شي، خصوصا ترافیکي حادثو کې، څومره چې زر دوی روغتیایي مراکزو ته ورسوي هغه عمره د دوی د ژوند په ژغورلو کې زیاته مرسته کېږي، دا باید زیات کړي. کله کله داسې کېږي چې زخمونه ډېر سطحي په ابتدا کې، بعضې کورنۍ او یا بعضې مشران توجه نه کوي، څو ورځې بعد چې روغتونونه ته ویسي یا هغه زخم وپړسېږي یا حتی داسې شوي دي چې سر یې پړسېدلی ده، بیا وروسته موږ په روغتونونو کې ورته متوجه شوي چې دې کسر درلوده، په هغه اوایلو مرحلو کې چې څو دقیقې ګنګ سوی ده یا حتی بېهوشه سوی ده، کورنۍ روغتیایي سیستم ته ډېر ناوخته رسولی ده. څومره چې ناوخته ورسوي که خونریزي داخلي ولري، د وینې ته چریان په داخل کې کوم صدمه لیدلی، نو مغومره د ژوند لپاره ډېر خطرناک دی. یعنی څومره چې موږ تاسو په اوایلو مرحلو کې ورسو دا جوړ لري، سلورم مرحله که آقا هم در روغتیایی سیستم دیپاره دیده مهمه در متاسفانه کلا روغتیایی سیستم دیر آقا نیه، یعنی روغتیایی سیستم نمیادب داده چه روغتون او کلینیکونه روغتیایی مراکز دوی هم باید دیده جاته توجه که آقا خلق چه دیپاره فیخ دیسونه را دی نظر آقا خلق تا چه دیر آجل نیه اگوی تا باید دیده جاته توجه که پا افغانستان که وستیاره نیوقت شوه لفت حالا مخی پروگو که خوده لیو چه نخواست پانا 500 سلان روغتیایی مراکزو حد تنبلی لکابلا یا پرغاوالا مرحلا که چه دیده توجه نو تکلی دیناروهان و وضعیت چه خراب شوه و حتی جوان تی خطرون لیر متوجه و یا تعداد دی دکتران و دی خودسیبان و یا دی نفسان و یا دی خوابی دوسی هر چو که روغتیایی مراکزو که دیوگوی کم توجه هم د انسانان ژوند د ډیر د دغه انسانان ژوند د خطرونو سره مواجه کړی نو د روغتیایي سیستم مسؤلیت او د ډریور مسؤلیت چې کله کله خلانو خسته بعضې خلک چې یوه حادثه کوي دوی باید د تیښتې په ځای باندې د دغو خلکو ژوند ته توجه وکړي ځکه تیښته په هیڅ صورت کې د دوی هیڅ چا سره کومک نه کوي او اوس د سیستمونه دي چې حتما پیدا کېږي ولکه په چېرته په هغه اوله مرحله کې د نارو د زخمی په انتقال کې د روغتي مراکز ته کومک وکړي او رسي ژوند د ژغورلو چانس زیات ته او د دې مسولیت هم کوي کورنۍ هم باید هم د شي کې هغه خلک چې په کله کله په موقت ډول سره سنکوک موږ ورته وایو سنکوک نه وایي چې کله کله دوه درې لحظې دقیقې یا حتی د دې هم کم بیهوش شي بیرته بیا راځي چې بیا کېږي د دې کله کله د دې چانس چې دوی داخلي خونریزی کلی دا یا اصابت صدمه رسیده دی دوی باید کوشش وکړي چې دغه ناروغان هم کوشش وکړي د نږدې روغتیایي مراکز ته د مشورو دپاره د ابتدایي معایناتو دپاره یې ولیکي او بیرته چې خلاصه که هغه اوله مرحله کې دې دپاره چې دا خبره بیخي وقایه سي بیا هم د کورنۍ او د جامعې مسؤلیت ته چې څنګه ماشومان او لویان یا هغه چې معیوبین دي د هغوی سره کومک وکړي تر څو د ترافیکي حادثاتو قرباني نه شي
که په دې بل اړخ خبره وکړو د فزیکی روغتیا نه رواني روغتیا ته راشو په رواني روغتیا کې خپل د شخص رول څومره مهم ده او رواني روغتیا مو ګوایو څه ده
رواني روغتیا څه دي ته وایي چې زموږ تاسو روان څومره متضرر شوی ده هغه څه چې غواړو چې موږ تاسو نورمال ژوند وکړو د نورمال ژوند لپاره مو څومره مزاحمتونه موجود دي مثال په ډول سره خوب څومره په تازه شوه د خوب لسی کولای یا کچته اوس د خپل کې ځکړه کې هغه ځکړه منظمه نه نشي کولای چې مکمل تمرکز وکړي په دې خپل درسونه باندې یا کله کله کمیرمنې خو سره مېرمنې چې بیا د حاملګي په دوران کې هغوی لپاره هم تشویشونه ورته موجود دي نشي کولای چې منظم ډول سره خپل نظافت ته توجه وکړي یا خپل غذایي موادو ته توجه وکړي چې کله کله بلانس ضعیفه شي د دې انسانانو د تمرکز او د دوی د نورو فزیکي فعالیتونو چې کوي یا حتی غیر فزیکي فعالیتونو چې کوي مثال په ډول زده کړه کوي یو څوک یا نفر چې ته استاد ده په پوهنتون کې درس ورکوي ښوونځي کې درس ورکوي یا حق حامله چې باید حامله مینده چې که چېرته د حاملګي په جریان کې ورته کله کله زیات تشویشونه پیدا شي نو د تشویشونو د رفع کولو دپاره او ابتدایي علایم دوه درې شیان دي یو خو دا دی چې دوی نشي کولی په منظم ډول سره خپل غذایي مواد غذایي خوراک ته توجه وکړي هغه تقسیم اوقاتو سره برابرېږي دویم تشویشونه زیاتی که تمرکز خپل کارونو کې نشي کولای دریمه مرحله کې دیش کېدلی چې خوبونه ډېر متضرره کېږي یا خوب نه وځي نیمه شپې پورې ناست یا نیمه شپه چې راویښته تر سهار پورې ناست دا اصلا ډېر زیاته په هغو هېوادونو کې چې جنګ ځتلي هلته یې متاسفانه شمېر زیاته ده ځکه یا د کورنۍ اعضا له لاسه ورکوي یا وظیفې له لاسه ورکوي او یا داسې دي متاسفانه په اوسني وخت کې په افغانستان کې زه چې فکر کوم چې کېدی شي اویا سلنه پورې میندې چې دوی د ښوونځی نن بندې شوي دي ښوونځی ته نشي تللی اولادونه نجونې هم ښوونځی ته نشي تللی یا دوی چې چېرته کار کوي د کارونه هم بندې شوي دي او یا حتی د دوی د وطن دپاره د کار کولو دپاره هم زه اوس د مینا مسایده نه ده چې عاملمنتیا جوینټ ته یا پارکونو ته لاړ شي یا دوستانو سره لاړ شي که چېرته د کور کورنۍ عضو له لاسه ورکړی او دوی محرم ونه لري په دغو حالاتو کې متاسفانه د رواني ستونزو کچه به ډېره لوړېږي او چې کله رواني ستونزو سره مخ شو دا کوم د شرم خبره نه ده دا یو عادي موضوع ده، طبي موضوع ده، لکه یو سړی چې سر خوږي کی او روغتیایي مرکز ته د وینې پارازي چې پرستامول واخلي د درد ته دوا واخلي، همدا شتي کولای شي چې کله تشویشونه زیات شي په افغانستان کې یو خوشبختي استاد شي په دغه ابتدایي روغتیایي مراکزو کې، په اکثریت مراکزو کې د صحت رواني خدمات شامل دي او هغه مجاني ډول سره کیږي، هغه کچته د کلیو باندې روغتیایي مراکز ته دی لاړ شي، یا د دې نه لږ ورغټ د ولسوالۍ روغتونونه سي، یا د ولسوالۍ نه لږ اوبجکټ ولایتي روغتونونه سي، یا حوزوي روغتونونه سي، یا ملي روغتونونه سي، په ټولو روغتونونو کې په مجاني ډول سره د رواني خدماتو خدمات موجود دي. مهمه یې څه شی ده چې انسان ورته متوجه شي، خپله فرد ورته متوجه شي، یا یې کورنۍ ورته متوجه شي. که بعضی خلک څه فکر کوي چې خصوصا مایندې دوی ډېر متوجه کېږي او موږ تاسو وینو چې حافظه یې صحیح کار نه کوي، خبرې یې زیاتې ویلېږي، یا کله کله په خبرو کې سکتګي راځي. سکتګي دا معنی چې دوی هغه تمرکز فکري له لاسه ورکوي، یا موضوع تشویقي په موضوع کې بلې خواته لاړ شي. دا هم د دې علایم دي چې دوی روان متضرر شوی ده او د روان د متضرر کېدو د وقایې لپاره درملنې لپاره باید روغتیایي مراکز ته مراجعه وکړي.
ډاکټر صاحب، یو موضوع په افغانستان کې عموما کله چې د مایندونه مخصوص د اوس چې نجونې دي مکتبونه نشي تللی، یا کمی ښځې چې له کار نه منع شوي دي، دوی نه چې پوښتنه وکړي وایي چې تشویش لرم، او یا ځینې داسې کسان دي چې هغه وایي زه نه غواړم تشویش وکړم خو رانه کیږي، د دې مخه څنګه نیولای شو؟ دغه پریشانی زړه خوراک یا تشویش کول، د دې مخه څنګه نیولای شو ترڅو زموږ هغه تمرکز خراب نشي، خوب مو خراب نشي؟
د مو په نظر باندې درې موضوعات پکې مهم دي. اول، که موږ تاسو د یو انسان په صفت باندې چورتو وي که یو کورنۍ کې ژوند کوو، ټولنه کې ژوند کوو، هغه څه چې موږ تاسو د توان نه لوړي او کنټرولولای نه شو، د هغه باره کې کله کله چورتو حل د موږ تاسو روغتیا ته ډېر زیات صدمه رسیږي. همدغه ساعت روان چورتو وي، یعنې رواني روغتیا ته مو ډېره صدمه رسیږي. کوشش وکړو هغه څه چې موږ تاسو په کنټرول کې نه دي پوغوی ډیر فکر وکړو. یا خدای نه خواسته د کورنۍ اعظم له لاسه ورکړي دي. په افغانستان او اسلامي هیوادونو کې یو قواله دا ده چې دغه اسلام دین خپل موږ تاسو سره په صحت روان کې ډېر زیات کومک کوي. مثال په ډول سره وایي چې د کورنۍ اعظم له لاسه ورکړي، وایي چې خدای پاک موږ تاسو ته اجر ورکړي او دغه قربانیان د خدای جنت ته بیایي. دغه څه وایي چې خدای پاک موږ ته اجر ورکړي او قربانیان د لپاره جنت ته، د خپل د صحت روان د رواني فشارونو د کمېدو کې موږ تاسو سره کوشش کوي. که افغانستان نه راهي وګورم، تاسو په نو چې اوس ډېر زیات نه کوم سات په ډول د فلسطین او غزا دغه مناطق ته کوم، دوی چې د اسلام د دین سره ارتباط نه درلودل، متاسفانه دلته د رواني ستونزې نور هم زیاتې دي. یو چې د مذاهب دي، خصوصا د اسلام برکت متاسف مسلمانان دي، د دې باره کې که چېرته تلاوت سړی کوي او یا د مولوي صاحبانو خبرې اوري چې وایي چې خدای پاک خو د موږ تاسو اولادونه اوس کله لا سره کړل لګیا به موږ تاسو هغې دنیا کې بېرته سره عقیدم پرې لرو یو سره یوځای کېږو، دا خو کومک کوي. ولې متاسفانه کله کله بیا په همدې اسلام کې داسې خلک دي چې هغه د اسلام ناوړه ګټه اخلي. کله کله داسې کوي، د دنیالي صاحب زیارت په ننګرهار کې کومک کوي، یو ریسرچ شوی و ما هغه څېړنه هم لوستې وه، نو د دنیالي صاحب زیارت ته خلک وتلل. د دې لپاره باید چې دوی ته رواني ستونزه ورته پیدا شوله چې دغه مریض سره موږ مرسته وکړو، ناروغ سره مرسته کوو، هغه نورو موږ فشار نه زیاتوو، یا یې هلته یو وخت کې تړل پکې، او یا به داسې پریز بې ورکوی شل ورځې د هېڅ شی نه خوري، دغه شستونه کاغذونه دې اخلي، دا د اوبو کچې د دې نه استفاده کوي، هغه نور هم رواني حالت خرابېدو سره با وجود هم تغذیه خرابېږي. نو څومره چې د زیات مقاومت ټیټ شي په دې حالت کې کېدلی شي یو چې د امراض مکروبونه نورو د مداخلې زمینه ورته مساعده شي. نو کوشش دی باید وکړی شي چې روغتیایي مراکز ته مراجعه وکړي، اول خو د دې سطح معلومه شي چې د دې دغه د تشویش او د سطح روان په کوم درجه بندي کې ده، آیا تنها ګولۍ ته ضرورت لري یا درمل ته ضرورت لري، او یا داسې چې مشورې ته ضرورت لري. اکثریت ستونزې، رواني ستونزې موږ تاسو مشاورین لرو په افغانستان په اکثریت روغتیایي مراکزو کې مشاورین تربیه شوي دي د تیرو 15 کلو کې هغوی کولی شي دوی ورشي هغوی مشوره ورسره کوي حتی د دوی هغه راز هم ساتي محرمیت هم ساتي یعنی د دوی فکر وکړو چې دا رواني حالات موږ تاسو دپاره خدای نخواسته په جامعه کې یا د شرم سبب ګرځي هیڅ چا په هغوی راز نه وایي په منظم ډول سره هغه همکاران تربیه شوي دي ښه منظم مسلکي تدینګونه اخیستي دي یو چې دا ستونزه چې ورته یې کوم دوایي ته ضرورت شو درمل ته ضرورت شو درمل ته کوي که درمل ته ضرورت نه شو هغه منظم ډول سره مشورې ورکول هم زموږ تاسو د رواني ستونزو په ټیټوالي کې زیات رول لوبولی شي.
مننه کوم دان ډاکټر صاحب تاسو به تر اخره زما اوریدونکو را سره د دوی پر وخلو بیا بیرته تاسو راشو نو مره ته وخلې لکم زما اړیکه نیولې ده.
پر دې سال خور سلامونه تا ته د ازادي راډیو ټولو کډرمن اوریدونکو ته ما خدا پاک دې وکړي چې روغ جوړ بس.
مننه کوم دان ژوندې او سیاتل صاحب په هلمند نستړې مشي په خیر راغله. اتل صاحب نن پروګرام کې په دې خبرې کوي چې په افغانستان کې خلک خپل روغتیا ته څومره پام کوي ځان ته څومره پام کوي فزیکی روغتیا ته رواني روغتیا ته تاسو راته وایئ چې تاسو خپل دې موضوع ته څومره پام کړئ او په هلمند کې څنګه دا وضعیت.
خدا پاک دې خوشاله ک پر دې سال یو سلام شریف الله ځوان ته وام په سفر بازار کې پر دې سال خور واکان ډیر شایسته موضوع ټاکلې ده خورجانې دلته په هلمند ولایت کې خلک په روغتیا ته خاص پام نه کوي یعنی کزه درته وایم پر دې سال خور دلته اکثره د خانان چې دې موږ مثال د خبرې د په هلمند تاسو ته ډېر معلومات ته چې اکثره کسان چې دې دا زراعت په کار باندې اخته دي خورجانې نو بیا د زراعت دوا خي خورجانې په دغه کشتو مثال د خبرې پاشي د دې زراعت د دوا خورجانې دغه د بوکان چې موږ ورته وایي دغه دوا چې پکشي مثال د زاریا چې پکشي کې دې ته بیا خوراکي توکي ورچی خورجانې مثال براس ولا ماګ ولا د شام راچی چې دا غټ خطر دی او په بیل ابي لرسنوي کې موږ د خلکو صدا غوښتنه کړې چې خپل روغتیا ته پام فکر وکړي دغه شان سره دې راچات وکړي دغه خوراکي توکي پر دې سال خور کړه درته وایم چې مثال د خبرې یو شی دلته کوټ راوړي دغه چې احتیاط نه وسره کې خورجانې په پریولنګ کې مثال د خبرې په نور دغه کې خورجانې نو روغتیا ته خاص فکر ولاکه کې نه پوهېږم چې ما په هوای نه لري کته باید پر دې سال خور
تاسو ته په سیمه کې معلومه نه ده چې د خلکو ولې داسې کوي نصيحت ته پام کوي د ماشومان په اړه ته وایي ماشومان څنګه دي
خورجانې ماشومان خو نو په کورنۍ پوری مربوط لري مثال د خبرې کورنۍ چې مثال په خپل په کور کې نظافت خیال وساتي خورجانې مثال د خبرې دغه چې په کور کې پاکي دغه کې ماشومان هغه کورنۍ کې چې مثال هغه مشران کسان یا مور یا پلار یا ورونه یا خوند دغه کسان چې ویني ا ماشوم خورجانې په خپل مثال د خبرې دغه چې پاملرنه کوي او خبره ده چې د ماشومان نو چې د غتان مو پر دې سال خور دغه د بار به د ماشومان تعالی
او د ځوانانو د روغتیا په اړه ته وایا څنګه دې دوی خپل غ فزیکی روغتیا ته پام کوي لکه خپل بدن ته پام کوي نه کوي ځکه کله کله د زلمو لپاره دا مهم وي یا د پیغلونجونو لپاره چې دا بدن لږ مناسب وي ډیر چاغ نه وي دې موضوع ته خلک پام کوي
و پر دې سال خور ځوانان خو اکثره وس ډیر شایسته پوسنه دی وکړل د خوشاله ک اکثره ځوانان د هلمند ولایت کې وس دغه د کرکټ په لوب باندې اخته دي مثال په دې کې د ځوانان څخه ورجانې چې هغه وزنونه هم ډیر زیات دي نو دغه د کرکټ لوب کې مثال د خبرې نور موږ په وطن کې داسې لوب لري خورجانې چې مثال یا خصي ورته وایي یا د سیمې لوب ورته وایي په دغه لوب باندې اکثره ځوانان چې پر دې سال خور اخته دي خو خبره ده چې ما پښتنه د ځوانان څخه کړې ده د کم ناروغي چې مثال د خبرې د ځوانانو وږي تراغلي خورجانې دلته کسایا د مخکم تاسو درسنی د طریقه ما د خبره کړو بیا ما یو متساو خورجانې د دبليو پی په نامه باندې نو دلته په هلمند ولایت کې دغه به وځ کورونی ته مثال د خوراکي توکي ورکوله د دبليو پی والا خورجانې چې حقیقت مسلمانې خبره درته وکم د خپل هوادوال د پاره ډیر غټ خدمت وکي خدمت دغه پر دې چال خور چې مثال د خبرې د پاکي پاکله خلکو ته ډیر اما په هوای ورکوي مثال د خبرې چې تاسو خپل چاپیریال باید پاک وساتي خوراکونه باید منظم او بل خورجانې دغه ښه خبره کوله د خلکو ته چې مثال کم توکي چې تاسو مثال د خبرې په کور کې کاروي مثال د کټغ دی چې خورجانې دغه سر خلاص مې پرې دی مثال د خبرې دوی چې خوري لاسونه په پرې دی رامه په هوای خورجانې هغه موسسه ولا ورکوي خو بد بختانه باید و مې چې هغه موسسه مو د خلکو څخه باندې سوي د چاغه په هوای خلکو ته ورکوي نو دا چې موسسه ولا ست خورجانې چې ما په هوای خلکو ته ورکوي خو خلک په خپل توجه ورته ونی چې خورجانې فکر نه کوم چې موسسه ولا یا مثال ډاکټران کم نیکه ته شامل شته کیږي ځکه هغه موږ نه عملي کوو پر دې سال خورنو بار مو شات څنګه سالم پاتې شي
او د روحي او اگر روغتیا چې اصلا لکه ظاهرا نخ کاری څومره خلک تشویشونه کوي بخصوص د اقتصادي مسایلو ته کورنۍ هغه چې د کورنۍ مسولیت ورتر غاړوي تاسو خپل یو د کور مشر به یاست یتمن نفقه به درتر غاړوي دغه رواني روغتیا څومره په پام کې نیول کیږي آیا د ستونزې شته نشته خلک ډاکټر ته ځي نه ځي
پرې دې سال کور رواني ناروغي خونه کې درته وامه خورجان چې پرسل تقسیم په پښتن راځوه کې چې پرسل تقسیم د افغانستان خلک وي شه یعنی پرسل تقسیم کې به لاس په صد خورجان دې خلک ته ماته راوونه شو مثال د خبرې چاغه دې رواني مرزي میاخته رواني مرزي خورجان دې لا بیل او دولونه لري مثال اول شه پښتن تا وکړل مثال د خبرې چې د اقتصادي مشکلات پرې دې سال خور د بل خوا بیکاری دې مثال د خبرې بیکاری دې کارونه نشته کاروبار نشته او د بل خوا د خورجان موږ د نړیواله سم ګلمن خورجان زکه دلته شل کار په افغانستان کې جنگ تر شوی دی پر دې سال خور زکه سم درته خمه چې دغه جنگو د لاسه دغه مرجوب د لاسه یاره د شکاسنی خورجان چې رواني ناروغي ک مکمل پښتنې پر دې سال خور خامه خا عوامل ستاده رواني ناروغي چې په ځوان کې د ځوان سنولې د خور څخه نیولې چې ټول مر د نړیواله سم خورجان پر رواني ناروغي دغه شل کال جنگ څخه تر شوی دی او د ډاکټر صاحب هم پر دې سال خور دغه پښتنه چې مثال د خبرې رواني ناروغي دغه جنگو د لاسه مثال د خبرې کسان ته پیښیږي کنه پیښیږي
مندنه کور ودان ژوندې وسېتل صاحب چې هلمند نه دی اړیکې نیولې واسه پښتنه په ډاکټر صاحب نو کو ډاکټر صاحب د اتل صاحب پښتنه کې نوبلې ته ځواب کړی به خپل پښتنه وکم چې د جګړو لکبله رواني روغتیا څومره متضرره کیږي او جګړې څومره د انسانانو په رواني روغتیا کې رول لري
مننه زما میکي هله سلامونه د ورورته چې هلمند تماس اړیکې نیولې و اصلا د رواني جګړه ټول بدبختی ده په جګړې کې موږ تاسو په افغانستان کې دی مثالونه خپله نظر کې وغوښتل خو مثالونه لرو نو جګړې کې هم اقتصاد له منځه ځي هم د تعلیم مراتب بنسټونه له منځه ځي او هم د دې په څنګ کې چې کومه خبره ډیره زیاته مهمه ده زموږ ته د رواني ستونزې زیاتې ځکه یا به د کورنۍ غړې له لاسه ورکو او یا به اقتصادي کورونه له لاسه ورکو نو په جګړنی حالت کې متاسفانه اکثریت خلک د ټولنې د رواني ستونزو سره مخ کیږي د همدې لپاره په افغانستان کې رواني خدمات هم لومړیتوبونه په لومړیتوب کې په نظر کې نیول دي او هر وخت یې مراکز تک په هلمند کې تک په زابل کې تک په روزګان کې تک په بدخشان کې په دې کومه پنځیر کې د دوه ولایتونو کې زموږ تاسو روغتیایي مراکز همدې لپاره دي چې جګلو ډیر منفي تاثیر زموږ تاسو په رواني حالت راوړي دي او د رواني حالت او د رواني روغتیا د خوالې لپاره د بهودی لپاره اندر خو یې مراکز زموږ تاسو د هیوادوالو په خدمت کې د هیله ده چې د روغتیایي مراکز ته مراجعه وکړي متاسفانه بل خبره په جګړوي سو حالت کې خو زموږ تاسو روغتیایي حالت کې رواني حالت ډیر زیات متضرر شوی ده ولی اکثرا بیا هم روغتیایي مراکز ته مراجعه نه کوي چې څومره وو تاسو روغتیایي مراکز ته په اوایل مرحله ته لومړی مرحله کې مراجعه وکړم او موږ د تداوی نتیجه خای څومره چې ډاکټر صاحب ورزو هغه ورو په بعضی وخت کې حتی ډاکټر صاحب نه موږ تاسو سره په
په افغانستان کې یو څه چې د رواني روغتیا په اړه باندې کله شي علت دا وي چې خلک مراجعه نه کوي تاسو دغه موضوع ته مخکې اشاره وکړه څوک چې رواني ستونزې لري نوړی خدای دا چې څوک ورسره نه مني ورته وایي چې لکه د خوادي خبره دا غوړتوي تشويش کوم ما فکر کې میګړ ور شیان راځي ذهن می صحیح کار نه کوي فوکس نشم کولای یا همیشه ګانګس یو څوک خلک ورته وایي بس عادي مریضي د لارښو د میډي دوا خوره کې چې د مې دې تاثیر دی وسر درد دوا ورته وای چې دا اوخره خو اصل کې هغه رواني مریض وي یعنی په مریض باندې څوک باور نه کوي دوی مو پښتنه کله چې او څوک وای چې زه رواني مریض یم هغه ته وای چې لکه ته لیونه یې په دغه برخه کې تاسو ول چې په بلا بلا ولایتونه کې او څروختي مرکزونه شته چې خلک للی شي هلته کارو کې فکر کوي په دې برخه کې کار شوی د چې خلک سره د ذهنیت لمنځه لاړ شي کې څوک رواني مشکل لري یعنی غلی ونی نه ده بلکې وستونزه ده چې د حل وړ ده
زیات مهمه ده په افغانستان کې یو نیمګړتیا او چې په امید او سرحد او پولیسي سیستم کې ستا د روغتیا په برخه کې د سواد کچه ټیټه ده دغه موضوع فکر کوم د افغانستان په دې کریکولم کې موږ تاسو نه لرو، په مکتبونو کې کونځي کې نه لرو، په مدارس کې نه لرو. هلت لټریسي چورته وایي چې څنګه د انسان د خصوصا د موږ تاسو په ټولنه کې د ټولنې خلک روغتیایي هغو خدماتو ته یا هغو ستونزو ته ډېره توجه کوي چې د دوی ژوند سره ډېر زیات بسر کېږي. نو که چېرته په ابتدایي ښوونځیو کې یا وروسته بیا وروسته په پوهنتونونو، کالجونو، په هره مرحله کې دا شامل شي، هلت لټریسي یا د روغتیایي خدمات د روغتیا په برخه کې د سوادموزي کچه لوړوالی. زما په یاد زه چې کله په کابل طب کې محصل وم، د کابل په پوهنتون کې یو کلینیک موږ درلود. د دې کلینیک کې عامر به کله کله هغه یو معلم وو، هغه د دې پر هلته د کلینیک عامر یو معلم ټاکلی وو چې هغه د کوم وزیر صاحب سره یې دوستي وه. نو هغه سړي سره موږ ډېر کوشش وکړو چې دغه د کلینیک عامر ته موږ قناعت ورکړو چې رواني حالات که ستونزې که درته پیدا شي نو تاسو باید روغتیایي مراکز ته مراجعه وکړئ. هغه به بشاره موږ ته همدا ویلي وایي دا کار کوو که بیا به د کلینیکونو کې به بیا ځای نه وي. نو اوس خبره دا ده چې افغانستان کې خوشبختانه لکه مخکې ما چې اشاره ورته وکړه چې په روغتیایي خدماتو کې په روغتیایي مراکزو کې دغه خدمات شته. څومره خلک چې زموږ تاسو آواز اوري، څومره بیا چې د دې نه کولی شي نور خپل کورنۍ او سره خپلو دوستانو سره دا موضوع ډېره جدي شریکه کړي، ځکه د معلوماتو کچه اوسه پورې په دې اندازه لوړه نه ده چې د ستونزو په اوایلو کې زموږ د کورنۍ که کومو غړی او یا داسې خپل سره مخامخ کېږو رواني تمرکز نه شو کولی. لکه تاسو ویلی کله کله ډېره سردردي وي، خوب نه شو کولی، کله کله ډېره ژړا وي، بعضې خلک چې وګوري ډېره زیات ژاړي سره دلیل معلوم نه وي، او یا کله کله داسې مشکل ورته په ژوند کې پیدا شوی چې هغه د هغې له کبله د دغه روانو حالت ډېر زیات متضره کړی. نو په دې حالت کې باید روغتیایي مراکز ته مراجعه وکړي. دا د تداوي وړ ده. د اسلام له نظره وایي او پیغمبر وسلم یو حدیث ته وایي چې لکل داء دواء، یعنی دا معنا چې د هرې ستونزې دپاره خدای پاک دوایي پیدا کړې ده. نو د دې دپاره که مراجعه موږ تاسې ونکړو، خپل ملامتیو د کورنۍ عضو دپاره ملامتیو، حتی د دې د تداوي وروستنۍ نتیجه قیمت هم لوړېږي. هغه مجاني دوایي چې اوس موږ تاسو په کلیو بانډو کې د دې ستونزې د حل دپاره لرو، کله کله هغه خدمات بیا د دې ستونزې د له منځه وړلو کې کومک نه کوي. بیا مجبوره کېږي چې پاکستان ته لاړ شو یا هند ته لاړ شو، ولیکه په اوایلو مراحلو کې مراجعه ورته وکړو په ډېر اساني شکل سره د روغتیایي پرسونل موږ تاسو ته که دوا لازمه وګڼي دوا نه کوي، که دوا لازمونه کړي منظم موږ تاسو کلینیکونو ته د مشورو دپاره غواړي چې منظم موږ تاسو ته مشورې راکړي او ستونزې واوري، بېرته څه لار په ونیو کې هغوی لارښوونې ته باید مراجعه توجه.
که چېرې یو څوک دغه کار ونه کړي، د کومې لارښوونې چې تاسې یادې کړې او پرله پسې دوا واخلي، وایي چې معده معده یا مې سردرد ده، سردرد دوا واخلي، یا مختلفې دواګانې چې هغه فکر کوي د بدن یو بله برخه یې خرابه ده ځکه دا نشي کولی تمرکز کړي، که چېرته رواني فشار ته وګورو بېلابېل مرضونه په بدن کې ورسره راښکاره کېږي، اصلي فکر کوي چې داسې ناروغ ده، په بدن باندې څومره اغېز کولی شي؟ آیا واقعا لکه څنګه چې بیا ځینې کسان رواني ناروغ ته لیونی وایي، لیونتوب ته سړی ویستلی شي؟
دوه ډېر اساسي خبرې دي. یو دا ده چې په 1940 کال کې تقریبا 250 کاله مخکې په دې کال کې یو عالم او برازیلیست نومیده هغه ویلي وي چې هر دوا زهر ده او هر زهر دوا ده. یعنی کومه درملنه چې موږ تاسو اخلو که ضرورت ورته نه وي او موږ تاسو وخورو دي پرستامول، که دا پرستامول منظم ډول سره وخورو او هیڅ ضرورت نه وي ورته، دا د موږ تاسو جګر له منځه وړي. زمونږ په ډېرو نږدې کورنیو کې یو څوک همداسې ستونزه یې درلودله، هغه به منظم هره شپه به چې ویده کېدله یا بشاره د ورځې یا به یو درد درد دوا به یې اخیستله، بالاخره د درد د هغه زیاتې دوا د خوړلو له کبله یې جګر له لاسه ورکړو، بشاره وفات شو. نو د دې لپاره چې زمونږ تاسې د زهریاتو نه ځان وساتو، غیر ضروري درمل باید ونهخلو. په ټوله نړۍ کې د ټولې نړۍ حتی اروپایي هیوادونو کې یوه ستونزه اوس دا ده چې د دوا په مقابل کې مقاومت لوړېږي. یعنې که غیر ضروري دوا موږ تاسې وخورو، بل وخت چې که ضرورت هم شي د دوا دپاره د یو مکروب د له منځه وړلو دپاره، معمولا په افغانستان کې متاسفانه دا ده چې دوا په دوکانونو کې خرڅېږي، کلي بانډو ته سړی لاړ شي هلته که درختم خرڅیږي ولته یو ډاکټر صاحب هغه په دکان کې کیږي هغه سپینې ګولې راکه زیړې ګولې راکه یا سرې ګولې راکه پر رنګونو باندې ډېرې خرڅیږي نو غیر ضروري دوا اخیستل زهر دي او زهر زموږ تاسو وضعیت له منځه وړي او د وضعیت هم ډېر زیات بدن ته روغتیا ته ډېر زیات نقص رسیږي نو کوشش باید وکړو چې غیر ضروري دوا په هیڅ صورت ونه خورو که روغتیایي مراکز ته مراجعه کوو ډاکټر صاحب او ډاکټر صاحبان هغه که ښه دي که نه دي باید موږ تاسو هر ډاکټر که د هر منطقې د هر قومي تحصیل لوړي کامي چې په کوم روغتیایي مراکز کې دوی کار کوي هغه د دوی ظرفیت لري چې د ناروغ دپاره ښه تصمیم ونیسي چې آیا مشورې ته ضرورت لري او کومه دوا ته ضرورت لري کومه درملونو ته ضرورت لري د درملونو اخیستل بدون د ډاکټرو د مشورې نه زموږ تاسو بدن اصلا د زهریاتو سره مواجه کېدل دي نو زما مشوره دا ده یو ډاکټر په صفات چې په افغانستان کې مې ډېر زیات کار کړی دی په کلیو بندو کې دې ته متوجه سایم ډېر زیات ناروغان چې کله کله راځي د تداوي ظرفیت موږ په ښې پروفتیایي سیستم کې نه لرو هغوی داسې کړي چې غیر ضروري دواوې ډېرې خوړل دي او حتی دا چې ضرورت شي ورته هماغه دوا چې باید موږ د یو ستونزې د حل دپاره ورکړو د هغې دوا تاثیرات ډېر کم وي او بیا یې تداوي یې ډېره ستونزمنه کېږي او یا حتی د ژوند د غټ خطر سره مواجه کېږي نو د غیر ضروري دوا اخیستل د رواني ستونزو دپاره او یا د نورو ستونزو دپاره بدون د ډاکټر د مشورې نه بدون د روغتیایي مرکز د مراجعې نه هیڅ وخت باید موږ تاسو ونه کړو د دغه عادت نه باید زیات د دوکانونو نه باید ګولۍ په خپل سر ونه خورو څومره درمل چې موږ تاسو د دوکانونو نه اخلو او ډاکټر صاحبان په جریان کې نه وي هغه ټول زموږ تاسو د ضرورت لپاره زهر دي کومه هیوادونو چې دواوې ډېرې محدودې کړې دي په اسانۍ سره یې نه ورکوي خلکو دپاره په دوکانونو کې عامو کې نه خرڅېږي هماغومره د هغوی د هغو هیواد د وګړو روغتیا ډېره ښه ده نظر هغو هیوادونو ته چې دوایي پکې ډېره اسانه په دوکان کې پیدا کېږي حتی دواخانو نه بغیر په دوکانونو کې پیدا کېږي یا هغه دوا اکسپایري تاریخ یې تېر شوی یا هغه دوا ډېره بې کیفیته وي ځکه په افغانستان کې د افغانستان په شان حتی نورو هیوادونو کې هم داسې دي چې د دوا د کیفیت تضمین کېدل ستونزمن دي یا هغه امکانات موږ تاسو نه لرو ډېر قاچاقي ډول سره راځي نو د قاچاقي دوا اخیستل هغه زهر دی زهر نه باید جلوګیري وکړو ټول مشوره که رواني ستونزې که غیر رواني ستونزې د دوایانو اخیستل بدون د ډاکټر د مشورې نه باید موږ
فقط په رواني ستونزو کې بل پښتنه د افغان نجونو لپاره که څه هم دا موضوع تاسو مخکې تکرار کړل خو کې اوځلې بیا تکرار کوي چې اوس مال په دوی باندې فشارونه ډېر دي دوی په کورونا سدي او زیاتره نجونې له دغه ډول فشار سره مخ دي په دې وروستیو کې موږ راپور درلود چې حتی د رواني او روحي فشارونو له کبله ځینې نجونو هڅه کړې وه چې ځان وژنه وکړي دواګانې خوړلې وي دغه نجونو ته څه ویل غواړي له دې فشارونو څنګه ځان خلاصولی شي
اصلا یو فلسفه دا وایي کوم هیوادونو کې چې څومره ستونزې زیات وي هماغومره فرصتونه هم زیات وي نو هغه نجونې معمولا چې یا به په ښوونځیو کې وو یا به په پوهنتونونو کې د دوی تشویش ډېر دی چې زموږ د درسونو نه پاتې شوي د دوی لپاره د دې لپاره چې دوی چرت وایي عملي اقدام کوو کې دا ډېره ښه ده په سوشل میډیا فیسبوک کې اقلا کړي دا ولیکي چې هغه آنلاین کورسونه چې د ژبې د خوال د پاره یا بورسي ورکول کېږي هیڅ ضرورت نه ده چې دوی اوس ډېر تشویش دي وکړي چې موږ خو د غریب کورنۍ نه یو امکانات نه لرو او که چېرته دغه پوهنتون شروع نه شي د موږ ژوند به ډېر غټ ستونزو سره مخ شي څلور ساعته مخکې چې دا خبرې مې تاسو ته کولې موږ تیرو دوه میاشتو کې یو سکالرشپ د انګلستان د یو پوهنتون اعلان شو او هغه خاص افغاني نجونو دپاره وو پنځه سکالرشپونه وو دا تنه دی او پانتون دی همداسې کېدلی چې په سلهاو حتی په زرهاو سکالرشپونه دي نو که چېرته افغاني نجونې یو بل سره یو ځای شي هغه نیټورکونه اوس تیار په افغانستان کې داسې شبکې د دوستانو شته داسې ملګري دوی لري چې کوشش وکړي خپل همصنفیانو سره د هغو موجوده فرصتونو اعظمي ګټه واخلي که دوی ته د موجوده تعلیمي زده کړو فرصتونه آنلاین فرصتونه نه دوی غټه ګټه واخلي ګټه به ځای چې رواني تشویش به بیخي رافي او که چېرته دوی غواړي تنه تشویش کوي او د ستونزو د حل لپاره اقدام نکړي دا به د دوی لپاره نور هم ستونزمن شي او حتی د دوی داسې شي چې خدای نخواسته بیا بي هېڅ کورنۍ کې هېڅوک به د دوی سره مرسته نشي کولی، خپل ځان سره به هم دوی مرسته نشي کولی. نو زه د افغاني نجون و غیرت ته د دوی ځای نه سلام یم، ځکه په دې څلورو کلونو کښې ما لیدلې دي په ډېرو پوهنتونونو کښې، د نړۍ په ډېرو پوهنتونونو کښې، د افغانستان د هرې ګوښې کوي، د هرې هر کونج کوي، ډېرې جدي نمرې وړې دي، د افغاني هلکانو نه ډېرې زیاتې نمرې وړې دي. نو د دې لپاره چې دغه رواني حالت بیخي له منځه لاړ شي، موږ د یو دوه درې سوه نجونو دپاره دا اوس یو آنلاین کورس لرو، د یو انګلیس درس ورکوي په افغانستان کښې مختلفو ولایتونو کښې، او هغوی سره موږ کوم هېڅ یو روپۍ هم نه تر اخلو، هېڅ هدف هم نه لرو، آنلاین ده فقط. دوی د شپې کښېني، د ورځې کښېني، هر وخت چې کښېني، که چېرته په هغه وخت کښې چې موږ دغه دوه سوه نجونو ته درس ورکوو، یو انګلیس ته تنه اوس د ژبې درس ورکوو او په انګلیسي، هغه سړی انګلیس ته، بیا که چېرته دوی لږ نمرې ښېسولې د دې نه وروسته موږ نوره زمینه هم ورته مساعدوو. واسطې ته هم ضرورت نشته چې څوک موږ ته واسطه کړي، فقط د فیسبوک کښې چې ولیکي چې آنلاین کورسونه، حتماً موږ په یو مرحله کړو، یا د موږ ټیم یا بل ټیم په زرهاو ټیمونه ته درسته هم زه به ډېره مبالغه نه وي، ځکه ډېر ټیمونه اوس د نړۍ په مختلفو ګوټ ګوټ کښې دي، غواړي چې د افغاني نجونو سره د زده کړې په برخه کښې کومک وکړي. نو که چېرته دوی دغه د انټرنیټ په طریقه د دغو فرصتونو په پیدا کولو کښې کوشش وکړي، هم به رواني تشویش کم شي او هم به بېجایه چورتونه، ځکه که موږ او تاسې څومره چورت وغو د ستونزې د حل دپاره اقدام ونه کړو، یوه ښه فرصت نه استفاده ونه کړو، متاسفانه رواني حالت به مو خراب شي. او بیا هم که چېرته یو تعداد خویندې زموږ تاسې رواني وضعیت ښه نه وي، تشویشونه لري، ښه خبره دا ده چې دوی نږدې روغتیایي مراکزو ته مراجعه وکړي. او که څوک ورته وایي چې تاسې لیونۍ، دا لیونتوب خپله یو ناروغۍ ده، لکه سړي چې سر خوږېږي، یو بل چا غاښ خوږېږي، یا بل څوک دای فشار لوړي، همدغسې رواني ناروغۍ هم همدغسې عین قضیه ده. نو د تداوي امکانات هم شته، درملنه هم په مجازي شته، هېڅ باید موږ او تاسې ونه شرمېږو، ځکه که شرمېدلی هغه ډاکتر صاحبان به نه وترین شوي، او نه ډاکتران په دې باره کښې خجالت باسي چې موږ د دغه ساعت رواني برخه کښې ترین شوي یو. نو روغتیایي سیستم ته چې تاسې ورته مراجعه وکړئ، هم امراض ساتي، هم امراضداري ساتي، او د ټولو نه غټه کومک هغه کولی شي. په دویمه مرحله کښې هغه د آنلاین کورسونه دي، هر چېرته چې خویندې باید د دغه فرصتونو نه ډېره غټه استفاده وکړي، چې بېرته زموږ تاسې د ټولنې دپاره دوی د خدمت ظرفیت ولري. پوهېږم ډېر حالت دردناکه ده، د همدې دردناکه حالت له کبله فرصتونه هم هغومره زیات دي. نو هر چا سره چې دوی تماس ونیسي، د نړۍ په هره برخه کښې اوسه انټرنېټ ده، فیسبوک ته چې وایي چې ما سره لږ کومک وکړه د آنلاین کورسونو باره کښې، چې په افغانستان نه به هر چېرته خلک وي، حتماً د دوی خویندو سره کومک کوي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه که دره ته ځواب کوي ډاکټر صاحب، په افغانستان کښې په ټوله کښې لکه څنګه چې تاسې مخکې یادونه وکړه، د ځانته د پاملرنې یا د خپل ځان د روغتیا په اړه باندې ډېر عامه پوهاوی نشته، دغه عامه پوهاوی څنګه رامنځته کولی شي تر څو خلک پام وکړي که هغه فزیکي روغتیا ده که رواني روغتیا ده دواړو ده؟
زما په نظر سره دوه خبرې دي، یو موږ په افغانستان کښې خپل روغتیایي سیستم لرو، او هلته بیا روغتیایي کارکوونکي د کلیو بانډو په سطحه لرو، تقریبا دېر زرو اووه دېر زرو په حدودو کښې دي. باید کوشش وکړو چې په کلیو او بانډو کښې زموږ او تاسې هر څوک روغتیایي کارکوونکی، که چېرته د زده کړو کچې ډېره ټیټه نه وي، باید د خپله مشوره د هغوی نه واخلو، ځکه هغه ډاکتران نه دي، نرسان نه دي، قابلې نه دي. ولې یو نه هفتې ترننګ اخیستې ده، تقریبا دوه درې میاشتې ترننګ اخیستې ده، هغه ابتدایي ستونزو باندې پوهېږي. دویمه مرحله باید دغه زیارتونو ته تګ د تاویزونو دپاره، چې حتی ملا صاحبم چې ته وګورې څوک چې تاویز ورکوي، هغه خپله مېرمنه بیا روغتیایي مراکز ته بیایي. موږ ډېر په افغانستان کښې ولیدله چې خپله مېرمنه بیې راوستله، ولې د نورو خلکو دپاره دې دپاره بیا تجارت جوړ کړی و، د تاویزونو نه دې کوشش وکړي. موږ اسلامي اصولو ټولو ته احترام لرو، ولې ډېرې ستونزې اوس په ساینس حل کېږي، په روغتیایي مراکز حلېږي. کوشش دې وشي چې د ستونزو د حل دپاره لومړی هغه راجستر شوی روغتیا مرکز ته مراجعه وکړئ او هغه کلي او اعلانات کې زموږ تاسو غلط رواجونه پیغور رواجونه نه باید لوګینې وکړئ او هیڅ شرم ونه کړئ، یعنی هیڅ تشویش دې ونه کړئ که چېرته زه روغتیایي مرکز ته لاړ شم هلته به خلک ووایي چې دا پلانې خور یا پلانې ورور چې راغلی دا رواني ستونزې لري. نه، دغه کلتور اوس په بدلېدو باندې ده. نو که بعضې ولایتونو کې په بعضې مناطقو کې معمولا په دغه زابل او روزګان او هلمند کې چې جګړې وې جګړو په وخت کې روغتیایي مراکز ښه انکشاف نه وکړی، په دغو ولایتونو کې خلک کوشش وکړي لس کاله بعد به دا وضعیت تکوید دوی ولې لس کاله پورې باید ولې متاسف قرباني شو. باید کوشش وکړو چې په هر مرحله کې چې هر قسم ستونزه پیدا شوله روغتیایي ستونزه باید روغتیایي مراکز ته مراجعه وکړو.
ډېره زیاته مننه کورودان ژوندی اوسې ډاکټر صاحب چې وخت پیدا کړو راغلی خبرونه کې در سره ګډون وکړو او د دغه موضوع په اړه باندې چې کومه ما په هواي تاسو اوریدونکو ته ورکړو هیله ده چې دوی ترې ګټه پورته کړي. اوریدونکو له تاسو مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړه. ورسبو پای کې سندره اورو هم د سره پروګرام پای ته رسو خو وخت خې چاره.
Thank you. هر دی وسوسه وین زما وسوسه وین زما وسوسه وین زما راکشراب ساکی تو بی وین زما تو بی وین زما تو بی وین زما سب گمانو اکی دی وین زما اکی دی وین زما اکی دی وین زما خاصی وین زما خاصی وین زما راکشراب ساکی تو بی وین زما تو بی وین زما تو بی وین زما سب گمانو اکی دی وین زما اکی دی وین زما اکی دی وین زما دنیا